سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي. خبري خبرونه کې مودر ته د افغانستان نړۍ اوسمې مهم ورستي مطالبه راټول کړي خو پایل به په خبرونو وکړو. د طالبانو حکومت وایي چې لنن شنبه څخه د پاسپورت ویش په مقعد ډول ځنډولای دی. د کورنۍ چارو وزارت له لوري له خبري شوي خبر پاڼې سره سم د نوو پاسپورتونو د ورکولو پروسه د تخنیکی ستونزو له کبله ځنډولې ده او هر کله چې تخنیکی ټیمونو وسایل ترمیم کړي د پاسپورت د ویش بهیر به بیرته پیل کړي. له بلې خوا د پاسپورت ریاست د پاسپورت د ورکړې د ځنډ په اړه ویلي د دې لپاره چې هره ورځ له 4000 تر 5000 پاسپورټونه په مرکزي اداره کې وشل کیږي نو ماشینونه د وخت په تیریدو خپل اصلي کیفیت له لاسه ورکوي او بیرته رغولو یا بدلولو ته اړتیا پیدا کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته څو ځلې د پاسپورت توزیع ځنډول شوی ده او دا په داسې حال کې ده چې اوس تر هر بل وخت ډیر خلک هڅه کوي پاسپورت ترلاسه کړي. د کابل ښار په 15 حوزه کې نن سهار 14 وشوه. د کابل امنیه قومندانې په دې پیښه کې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امنیه قومندانې ویاند خالص زدرن رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې 14 د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې 14 مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي وو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپل ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. میرمن ټیلر د غوښتنې پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. موږ له نړیوالې ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او جنو حقونو ته درناوی کوي خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقضولو تورنوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو یې د اوکراین په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 1870 کیلومتره سیمه آزاده کړې ده. د دې سیمې شپږ په لوهانسک دي. لوهانسک، خرسون، ژاپوریژیا او دونیتسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې روسیې په غیر قانوني ډول خپلې خاورې سره الحاق کړې دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې په دونیتسک د لیمان خرګوټي ته څیرمه د اوکراینی ځواکونو پر مختګ مخنیولې ده او له هغوی څخه یې درې کلي بیرته نیولې دي. د وزارت همداراز ویلي دي چې د خرسون په سیمه کې په یو شمېر کلو کې د اوکراینی پوځیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د جګړې له ډګره په خپلواک ډول د دې اداو تایید نه دی شوی. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په کابل کې روستۍ 14 خلک اندیښمن کړي دي.
موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نسو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کور نه بهر نور کورونه هم لرو، ځکه له کور نه ووځو.
طالبانو په کابل کې یو ځل بیا د پاسپورت ریاست بند کړ. دا چې ولې بند کړی دی وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو. د ملګرو ملتونو یوې ادارې او امریکا ویلي دي چې طالبان د بشري مرستو رسولو پر خنډ تورن دي، خو طالبان بیا دا تورونه ردوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم درته یو بشپړ راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عاید رقم شوی او تر څنګ د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټ کچه ته ورسیږي. د نړیوال بانک د 2022 کال په راپور کې لیکل شوی د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې محدودیدونکي سیاستونه به د افغانستان د منځمهالې او اوږدمهالې ودې کچه نور هم راټیټه کړي. د دې راپور پر بنسټ افغانستان ته د نقد ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کېدای شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه لاړ شي. چې زیات په امید زهیر مل په دې راپور کې وورو.
نړیوال بانک په خپل کلنی راپور کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت څرګندل. دا راپور چې پرون خپور شوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکي، د نړیوالې ټولنې د لوی مرستو لدریدو او د داخلي سیاسي واقعیتونو وروسته اوس د دې هیواد اقتصاد لسره تنظیمیږي. نړیوال بانک تخمین کړی چې روان کال به د افغانستان د ناخالصو ملي عوایدو کچا 14.9 سلنه وي، داسې مهال چې راتلونکو دوو کلونو کې به په دې هیواد کې د سړي سر عواید تر ټولو ټیټی کچې ته ورسیږي، خو ناخالص ملي عواید به له دې کچې تغیر ونه کړي. خو دې بانک په 2000 کال کې، یعنی کله چې جمهوري نظام وو، وړاندوینه کړې وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د افغانستان ناخالص ملي عواید نږدې 2.6% زیات شي. نړیوال بانک دا خبرداری هم ورکوي چې د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې د محدودونکو سیاستونو دوام به د افغانستان د منځمهالې او اوږدمهالې اقتصادي ودې کچه راټیټه کړي. نړیوال بانک وایي دا اټکل یې ځکه کړی چې د اوسنیو بهرنیو مرستو د کچې کمیدل او افغانستان ته د نقدو ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کېدای شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه ولاړ شي. د دې بانک له قوله هم دا اوس افغانستان په داسې یو وضعیت کې دی چې د بشري مرستو او لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې ډېر لږ نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. خو طالبان بیا وایي د دوی له راتلو وروسته د افغانستان د خالصو عوایدو کچه کمه شوې نه، بلکې زیاته شوې ده. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل،
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي، په دې کې تنها حکومت مسؤل نه ده، باید نور اړخونه هم ملي تجاران، سرمایه داران او هیوادونو سره افغانانو سره غواړي همکاري وکړي، ټول باید ونډه واخلي. موږ سره د سرمایهداري په برخه کې او دلته د تجارت رونق په برخه کې، د بانکي سیستمونو کې د سہولت ایجاد په برخه کې.
طالبان داسې مال د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هیله لري چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د خلکو لپاره خواړه کم شوي او یو لامل یې دا دی چې خلک عاید نه لري، ځکه د دې هیواد د ملي بودیجې یوه لویه برخه چې په بهرنیو مرستو ولاړه وه نوره نشته. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ که څه هم د سرویګانو له مخې په ذخایرو کې خوراکي توکي شته، خدا وایدو د کچې د کمیدو له امله ډیر شمیر خلک نشي کولای خوراکي توکي واخلي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې دا ټکل لبخي نږدې 90 سلنه افغانان کافي خواړه نه لري.
راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عواید رقم شوی او تر څنګ د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټی کې چته ورسیږي. د نړیوال بانک د 2022 کال په راپور کې لیکل شوی دی د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې محدودیدونکي سیاستونه به د افغانستان د منځمهالي او اوږدمهالي ودې کچه نور هم راټیټه کړي. د دې راپور پر بنسټ افغانستان ته د نقد ډالرو د انتقال د ریدو په صورت کې کېدای شي د هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه لاړ شي. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپو داود معیار سره مو خبرې کړې او په پیل کې مو ترینه د عوایدو د کمیدو د علت په اړه پوښتلې دي.
د عاید سرانه مسله چې په اقتصاد کې یو کلیدي او مهمه مسله ده، دا مختلف دلایل او عوامل لري. د دې د افغانستان په سطح وایي چې د ټول نن دا عملي دا ده چې افغانستان په خپل ذات کې یو روبه انکشاف هیواد ده، او روبه انکشاف هیواد خپل مشخصات لري، او د ټول نه عمده مشخصه دا ده چې په دې کې د اقتصادي علماوي عاید سرانه په دې کې ډېر ټیټ وي، په دې کې کم وي، په دې هیوادونو کې فقر حاکم وي، په دې هیوادونو کې د ښځې صاحب ډېر کم وي، او په دې هیوادونو کې تولد او تکثر او دا مسله ډېره زیاته وي، او داسې نور عوامل. خو دا یو عمده عامل کېدای شي، یعنی په طبیعي ډول ځکه چې افغانستان یو بروبه انکشاف هیواد ده، نو دې کې د سرانه عاید د په دې کې کمی. اول عامل جنگ ده، دلته د خارجي نیرو حضور په افغانستان کې ده چې دلته د افغانستان د زیربناو خرابه شوله، په دې کې د ځینې کارونه هم چې وشوله هغه نمایشي شکل لري، هغه خپل یو بحران دی.
مایر صاحب، اوس خو په افغانستان کې په بخښنې سره اوس خو په افغانستان کې هیڅ یو بهرنی ځواک نشته، دا څنګه موږ د هغې ته رابط ورکولی شو چې په افغانستان کې د داسې بهرنیو ځواکونو شتون د دې سبب کیږي چې دغه کلنی عاید ورباندې راکم شي؟
بالکل، د اقتصادي مسایل او اجتماعي مسایل داسې دي، بخصوص د اقتصاد پکله چې تاسو هغه پوښتنه هم داسې دي چې دغه فقر او پیشرفت دا په یوه شپه کې منځته نه راځي، دا تاریخي عوامل لري. اوس کوم فقر چې افغانستان کې طالبانو د راتګ سره حاکم شو، د دې عامل دا نه و چې د مسؤلیت طالبان سره راجع کیږي، ځکه دوی داسې یو نظام سره مخامخ شول چې د نظام هیڅ شی نه درلودل، بانکونه خالي وو، کوم پیسې امکانات چې وو، چې دا یو ډېر غټ عامل د فقر ده. دا په شپږو میاشتو کې یو کال کې دا د افغانستان اصل شوی دی باندې، اندوس هم که افغانستان که نظام جور شی موږ وکولای شو چې هغه پیسې چې د مخکینی حکومت د مشرانو طریقه
په دې زمان کې طالبان باید په کوم لارو چارو باندې کار وکړي ترڅو د کلنی عاید لوړیدو لپاره چې سرمایه گذاری یو مهم عنصر ده، موږ افغان سوداګر او همدارنګ بهرنیان دې ته واده راکړو چې راشي افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي.
بالکل، د دې اصلي عامل د ټولنه منطقي او مشروع لار ده چې د افغانستان د رسمیت مسله حل شي، طالبان او امارات د نړۍ سره تعامل وکړي. خو دلته چې کله د تعامل کېږي نړۍ سره، نو دلته دغه اقتصادي چرخش نړۍ سره وصل کېږي.
دلته یو بل وړه پوښتنه کوم معیار صاحب، یو وړه پوښتنه، کوم شرایط چې نړیواله ټولنه طالبان ته وړاندې کوي طالبان یې ورسره نه مني، او کوم شرایط چې طالبان وړاندې کوي نړیواله ټولنه ورسره موافق نه وي، څنګه به دغه رسمیت ترلاسه کیږي ترڅو د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي؟
خو مسله داسې ده چې په کوم شرایطو باید دا تعامل وشي. آیا کچیر نړی راضی دلته د افغانستان د ښځو د حقوق مسله مطرح کوي، آیا دا د دوی واقعي اشعار دی یا د پشا کې کوم نور په دې کې امنیتي اقتصادي نور ګټه دلته لټوي؟ خو په دې باندې د سیاسي بوتنه ورته وکتل شي، یعنی ډېر ابتدایي سیاسیون په دې باندې پوهېږي چې د کوم ارزشي مسایل چې کړی نړیوالې طرف ته مطرح کېږي، دا اصلی مسله د پاس نه ده، فقط د عامه افکار توجه لپاره ده. اصلی مسله په دې کې نور مسایل دي.
د اقتصادي چارو کارپو داوود مایار او چې د نړیوال بانک د راپور په اړه موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبانو یو ځل بیا د پاسپورټونو ویش بند کړه. د طالبان د پاسپورت ریاست یو خبر پاڼه کې لیکل شوی د تخنیکی ستونزو له امله به سر لننه، یعنی شنبه به تر راتلونکي خبرتیا د پاسپورټونو ویش بند وي. خو یو شمیر افغانان د طالبان د پاسپورت ریاست په دې پریکړه نیوکه کوي. د دوی له قوله وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته له ډیرو ستونزو ګاللو سره سره دوی نه دي توانیدلي پاسپورت واخلي. جزئیات د امید زهری مل په دې راپور کې.
تقریبا به بشر مشکلات را تایید شکدیم که این مریض باید بیرون.
دا سړی د تخار ولایت اوسیدون کده، د خپل 15 کلنې ناروغي لور تصویري ازادي رادیو تراله غلې وای هر سرجر باید عملیات شي. هغه تصویر چې د ازادي رادیو تراله غلې په کلی دلکیږي چې دلور په ژبي لوی دانی دی، د وای دلور درملنه افغانستان کې نه کیږي، تر خوای په یو غونډي وطن کې هم دوه عملیاتونه کړی. یاد شخص ادعا کوي چې 2 ځلې د پاسپورت اخیستلو لپاره اسناد د روغتیا وزارت د قوانینو ریاست ته وسپارل، خو هغه ورک کړ.
متاسفانه کې مکتوب گم شید از جو بعد از عریضه دوم دادم در
له بعد مرغه مکتوب ورکړ، بیا مې بل عریضه ولیکل د روغتیا وزارت د قوانینو ریاست کې ورکه شو، بیا د پاسپورت ریاست ته ولاړم. ومې ویل دا ډول ستونزه لرم، له ولایت راغلی یو ناروغ لرو، ویل ولاړ شي آنلاین نوم لیکنه وکړي او خپل وار راشي.
پرې بکنه د نوبات براوین
د ناروغي پلار ټینګار کوي چې په نوبت د پاسپورت اخیستل میاشتې وخت نیسي. داسې مهال چې ناروغي نور د درد زغم نه لري، د دې ناروغ کورنۍ د اندېښنه هم ده چې د وخت په تیریدو او د پاسپورت د ناخستو له امله شاید هغه مالي امکانات چې اوس یې لري له لاسه یې ووزي. د طالبانو د روغتیا وزارت د قوانینو له ریاست مدیات شخص د اسنادو د ورکېدو پوښتنه وکړه، خو د دې وزارت ویان شرافت زمان سره له دې چې ژمنه یې وکړه ځواب به راکوي، خو د راپور تر خپرېدو یې څه ونه ویل. خو ښاغلي زمان ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا هم لیکلي چې د دې ادارې رئیس اوس بدل شوی دی. یو بله کابل میشتي چې نه غواړي ورته د ستونزو پیښېدو له امله نوم یې په راپور کې یاد شي، د طالبانو د پاسپورت په ریاست سختې نیوکې کوي. دا میرمن وایي تیر یوه کال کې 3 ځل نوم لیکنه کړې، خو تر اوسه یې د کار د مخکې تګ هیڅ معلومات نشته.
خپله مې درېیم ځل دی چې د پاسپورت لپاره مې غوښتنلیک ورکړی، خو د پاسپورت درک نشته. هر ځل چې غوښتنه کوم وایي د دې میاشتې په 15مه نیټه یې وګوره، کله چې وګورم وایي یوه بله میاشت په تمشه، تر دې میاشتې په کال واوختي، خو زه لا هم د پاسپورت په تمه یم. ډېرې ستونزې شته،
مشکلات زیات میدانم.
په داسې حال کې راځي چې تازه د طالبان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست د دویم ځل لپاره د پاسپورتونو د ویش بهیر ودراوه. د ریاست یو خبر پاڼه کې چې تیر شپه ناوخته یې خبره کړې لیکلي د تخنیکی ستونزو له امله د پاسپورټونو وش دروي او خلک دې تر راتلونکي خبرتیا پته مشي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور او د پاسپورټ ریاست وایان رولا پتمن د تخنیکی ستونزو د روښانتیا په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د پاسپورټ اخیستل یوه له لویو ننګونو ده. د پاسپورټونو د جوړولو بهیر په ولایتونو کې درېدلی او کابل ته بیا پسې راتګ ستونزمن هم دی او لوړ لګښت هم لري.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې وروستۍ او چاودنې امنیتي اندېښنې ډېرې کړې دي او د خوندیتوب احساس نه کوي. دا اندېښنې داسې مهال ډېرېږي چې نن هم په کابل کې یوې چاودنې د طالبانو حکومت د کابل امنیې قومندانۍ د ویان په خبره درې تنه ټپیان کړل. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل یو بل سهار نن د چاودنې لږ سره پیل شو. دا چاودنه شاوخوا ته بجې د کابل د پنځمې حوزې اړوند د خوشحال خان مینې په دیوان بیګي سیمه کې پر یوه کاسټر وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې درې ملکیان ټپیان شوي دي.
سړک باندې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي مایندې عامو وګړو د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې انفجار کړی. د لومړنیو معلوماتو له مخې درې تنه عامې هودول سطحي زخمیان شوي دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
که څه هم ویل کېږي چې پیښه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو په کاسټر شوې، خو د دې وزارت مسؤلانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا چاودنه داسې مهال کېږي چې په تېرو دوه اونیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه په یو جومات کې د ځانمرګي برید تر څنګ په دهمزنګ سیمه کې په یوه رستورانت په دشتي برچي کې په کاچ ښوونیز مرکز او د وزیر اکبر خان جومات مخ ته خونړۍ چاودنې وشوې چې ګڼ انساني تلفات یې درلودل. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په وروستیو اونیو کې د دې امنیتی وضعیت خراب شوی او د چاودنو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي. د کابل دوه اوسیدونکو عائشه او اشق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې په کابل ښار کې کومې چاودنې او یا پېښې کېږي زموږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نسو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کور نه بهر نور کورونه هم لرو، کله د کور نه ووځو نو زموږ لپاره دا ډېره اندېښنه وي، ځکه چې ډېرېږو چې اوس بیا کومه چاودنه ونه سي.
طالبان چې حاکم دي هم دغه ډله چې مخکې له جمهوري نظام سره د سولې خبرې روانې کړې وې، هغه شېبه هم جنګ او جدل و، اوس هم دی، اوس هم چاودنې کېږي. نو زموږ غوښتنه دا وه چې دغه ودرېږي، د دې مخنیوی وشي، کار څوک کوي، باید طالبان په دې برخه کې جدي اقدام وکړي چې د خلکو امنیت ونیسي.
په ورته وخت کې د تیر مخلو حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند او پوځي کارپو جنرال اجمل عمر شینواری د وروستیو امنیتي پیښو علت د طالب نظامیانو غیر مسلکي توب بولي.
طالبان اصلاً د جګړې لپاره هم نه، د کوم منظم جګړې لپاره هم نه دي روزل شوي، او دوی په یو منظم ساختار او تشکیلاتو کې هم نو سره منسجم دود تروریستي او چریکي عملیات د پاروړې وړې ډلې جوړ شوې وي، چې هغه وو چې دوی یو منظم سیستم د سوقیداری هم نه لري، او دوی په مجموع کې پوځي مسلکی روزنه نه لیدلې.
ښاغلی شینواری د امنیتي ظرفیتونو د نشټوالي ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو نه تعامل او په هیواد کې بشري بحران د نورو وسلوالو ډلو د رامنځته کېدو لپاره یو بستر بولي، چې په وینا یې که حالت همداسې دوام وکړي امنیت به لا نور هم خراب شي. په کابل ولایتونو کې د امنیتي پیښو له ډېرېدو وروسته خلک د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او د خپلو کړیو ژمنو پر بنسټ دې د دوی امنیت وساتي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په وار وار د خلکو د امنیت د خوندیتوب او د کابل ښار د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په اوکراین کړکیچ ته تم شو. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي پوځیانو د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا کې بریدونو ته زور ورکړی دی. دا دوی په وینا روسیا له لرې واټن توغندیو او بې پیلوټه الوتکو څخه کار اخلي. د راپورونو له مخې اوکراین په روانه جګړه کې له روسیې څخه تر زرو ډېر ټانکونه او زرې ګاډې نیولي او اوس یې د روسیې پر ضد په جګړه کې کاروي. تفصیلي د اسمت سروان نور.
اوکرانی چارواکی وای د زاپروژیا شار د جنوب پر تاسیساتو او ملکی سیمو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندو د برید په نتیجه کې د وژل شویو شمیر یولستنو ته ورسید. د زاپروژیا د اتمی بټۍ په شاوخوا کې د جګړو دوام یا وار بیا په دې سیمه کې د اتمی ناورین د پیښېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اوکراین د انرژي او چاپیریال ساتنې وزیر خبرداری ورکړ چې پر دغو اتمی تاسیساتو د روسی ځواکونو بشپړ کنټرول او د هغو له انرژۍ څخه استفاده به د ټولې نړۍ لپاره خطرناک عواقب ولري. په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د روسیې له پرله پسې ماتو سره هم مهاله روسیې د درون حملې زیاتې کړي دي. د زاپروژیا ولایت والی د جمعې په ورځ وویل روسیه د زاپروژیا شار پر تاسیساتو په وروستیو حملو کې له بی پیلوټ الوتکو زیات کار اخیستی دی. روسیه پر دغه شار د حملو لپاره له لرواټنه توغندو هم کار اخیستی. د چارو کتونکي وایي روسیه د مناسبو جنگی وسایلو د کموالي له کبله خپل اس درې سوه لرواټنه حواز توغندي تغییر کړي او له هغو څخه د مځکنیو بریدونو لپاره کار اخلي. له بلې خوا د اوکراین پوز ویلي اکثره بی پیلوټ الوتکې چې د پنجشنبې په ورځ او د جمعې په سهار د اوکراین د هوا ضد توغندو په وسیله ویشتل شوي ایرانۍ درون وې. روسیه د اوکراین پر ضد په جګړه کې د ایران په بی پیلوټ الوتکو ډیره اتکا کوي. له دې سره په یو وخت د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پوز بریالی شوی چې ګڼ شمیر په غنیمت نیولي ټانکونه او زغرګاډي ترمیم کړي او په جګړه کې ورڅخه کار واخلي. اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه پورې د روسیې 460 ټانکونه او کابو 650 غرګاډي نیولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو یوې ادارې او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د بشري مرستو رسونې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په اګست میاشت کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 129 ځله خنډونه جوړ شوي دي، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي د بشري مرستو رسونکو ټولو ادارو ته د فعالیت زمینه برابره کړي. تفصیل به د صالح محمد صالح نور.
زیا الحق وی د هلمند د نادلی ولسوالی اوسیدونکو دی چې په خبره بشری مرستې تر حوزو رسیږي خو تر اړو کسانو نه.
دلته د مرستې راځي د غوزه والا ته چراسي مرسته بالا مسجدانه کې نه ګرځي، فقط غوزي کې راځي ایتانه له تکشینی دغه منطقه خلک چې غوزي ته نږدې هغه خلک ته مرسته رسیږي، نور چې نو کې آزاد هغه ته مرسته نه رسیږي.
د ازادي رادیو یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی یاد کړی د بشری مرستو د ویش د څرنګوالي په باب ازادي رادیو ته ویلي
مرستې راسي و د وطنونو ته هغه داس خلکو تور کول کېږي چې یا موټر لري یا په موټرانو کې راغلي، دا مسکینان خوران ته هیڅ شی نه ور کول کېږي. نو تاسو د طالبان نو مشران صدا هله کوم چې دغه مرستې چې راځي دا باید چې دوی داسې دقت پکښې وکړي او پوښتنه وکړي په کلي کې چې دا اوس مړ دی که مسکین دی.
دا توضیحات نه دي ورکول سوي چې بشري مرستې ولې د طالبانو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او طالبانو ته کومې ادارې دا مرستې ورسپاري. په وروستیو کې طالبان چې پر افغانستان واکمنان دي د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د بشري مرستو د رسونې په وړاندې د خنډونو په ایجاد تورن سوي دي. عبدالرؤوف ورزګانی چې د جمهوری نظام د سقوط پر مهال د پروان امنیه قومندان وو وایي چې طالبانو په خوا هم د بشری مرستو د چارو په وړاندې خندونه جوړول.
د تیر جمهوریت په وخت کې هم طالبانو او نور تروریستي ډلو چې په ساحه کې دوی کله ناکله حضور پیدا کاوه د بشری مرستو مخنیوی یې کړی وو او کاوه. دوی نه تنها د بشری مرستو حتی د واکسین د فلج د دې مخه هم دوی نیول په ډېر مواردو کې موږ شهیدان چې واکسیناتوران نیول سوي دي حتی وژل سوي دي.
د تیر جمهوری نظام چارواکو په وار وار تور لګاوه چې طالبان حتی د بشری مرستو له کاروانونو باج اخلي او په ځینو مواردو کې دغه بشری مرستې یرغمل کولې. دغو چارواکو ویلي چې طالبان اوس هم په ځینو مواردو کې له هغو پخوانیو تاکتیکونو کار اخلي. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي لا هم د دغو بشري مرستو په وړاندې د خنډ په ایجاد تورن سوي دي. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې اوچا په ورستوي کې ویلي یوازې په 13 اگست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 129 پیښو کې خندونه رامنځته شوي چې او یا سلنه د طالب وسلولو لخوا وو. وچا ویلي دي چې په 13 اگست میاشت کې دوه مرستې رسونکي وجل شوي، څلور ټپیان شوي او 14 نور توقیف شوي دي. د ملګری ملتونو د بشری چارو مشر مارتین گریفیتس په جون میاشت کې د ملګری ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو پر افغانستان واکمن طالبان د ملګری ملتونو د هغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي چې هدف یې دغه هیواد ته د بشری مرستو رسول دي. په ملګری ملتونو کې د مدیریت د څانګې متخصص ادریس مامونزای وایي په اغیزناک ډول د بشری مرستو د تنظیم لپاره باید څو ټکي په پام کې ونیول شي.
چې کوشش وشي چې د افغانستان مرکزی بانک د یو داسې کمیټې په لاس کې وي چې هغه بالکل خود مختار وي او دغه بانک باندې د حکومت یا د چارواکو هیڅ کومه اغیزه نه وي، ټول ترسیلات چې د بهر ناراضي هغه دغه بانک په ترو باندې وشي، نو د دې سره به په افغانستان کې د اسعارو قلت کم شي، کوم چې تجارتي او سوداګریز کارونه دي هغه به چټک شي. دویم کار دا چې د افغانستان د لپاره چې کوم مرستې راځي د دغه مرستو لپاره یو اجتماعي یو کمیټي جوړ شي چې د ټولو ملل متحد په ټولو ارګانونو نمایندګي ولري او هم دا راز کم انټرنیشنل انجوګانې او کوم مشهورې لوی انجوګانې چې دي د هغوی نمایندګي هم وي او هغوی هر یو پروژه چې منځوريږي هغه د دوی د نظر نه تیر شي.
بیلابیلو ادارو خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی او غنی ادارې هڅه کوي چې دغه اړو کسانو ته د بشری مرستو د رسونې چاري یقیني کړي. ورسله هغه چې طالبانو د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان بیا ول کاټینګ کړه، د افغانستان بانکي نظام ګډوډ شو او افغانستان ته نړیوال پولي انتقالات ټکنی سول. د ملګرو ملتونو د بشری چارو مشر مارتین گریفیتس ویلي چې دا ستونزه د دې سبب شوې چې د مالی مرستو د رسونې چارې هم اغیزمنې سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دانی تاییدوي چې طالبانو دي د بشری مرستو د رسونې پر لار خنډ ایجاد کړی وي.
دا خبره موږ نه تاییدو، موږ دې ته لیواله څوک راځي د افغانستان له خلکو سره کومک مرسته وکړي او د مرستو د رسد په لاره کې موږ همکاري کوو کومک وکړو. وایي متاسفانه کله کله داسې کېږي چې د مرستې شفافې نه وي او پروسیجر یې واضح نه وي، خلکو اړینو خلکو چې څوک مستحق دی هغو ته نه رسیږي. نو په دغه برخه کې امارت مسؤلیت لري چې هغه مدیریت کړي او شفافیت نه ځان ډاډه کړي او پروسه باندې ځان پوه کړي. دا د خنډ په معنا نه ده بلکې د همکارۍ په معنا ده چې اړینو خلکو ته مرستې په ښه ډول ورسیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګرو ملتونو په تیر یو کال کې څه باندې $1 میلیارد افغانستان ته لیږدولي، څو د میلیونونو هغو افغانانو لاسنیوی وسي چې بشری مرستو ته سخته اړتیا لري. یوناما تیر اونۍ په یو ټویټ کې د دغو مرستو وضاحت ورکړی او ویلي دي چې دغه نقدي مرستې یو سوداګریز بانک ته ورکول شوي، نه د طالبانو چارواکو ته چې اوس پر افغانستان واکمنان دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي و چې د 2021 د کال لاګست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشری مرستو اندازه 1.1 میلیارد ته ورسېده. په داسل کې چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، اوس اندېښنې دا دي چې دغه سلګونه میلیونه ډالره به څنګه تر اړو کسانو رسیږي او تر دې مخکې په دې پروسه کې د شفافیت لپاره کوم ټکي په پام کې نیول سوي دي. بل دا چې پر دغو مرستو چې تر ډیره بشر دوستانه اهداف لري د طالبانو اغیز څومره دی.
اوسام مرزو ستاسو پیغامونه ته
د ننګرهار ولایت نه مجیب الرحمن خادم لتا سره خپل درد شریکوم. امارت اسلامي د ننګرهار پونتون کونړ نورستان لغمان او د مختلفو نورو ولایتونو بسونه اعلان تور کړیو، د استادۍ د فارغ کډری بسونه اعلان تور کړیو. حکومت کوم کسان چې شاتل شوی او غوي ډیرو کسانو ته زنګونه نه والی او کوم کسان ته زنګونه وال شوی نو هغه د شپې 12 یولس هم دارنګ لس بجو چې تاسو راشي سبا 12 بجې تاسو امتحان دی. خو هغه ډیر نه وخت او وخت هم ډیر کم چې یو سړی مثلا د بدخشان یا هلمند یا د قندار نه سبا 12 بجې ته څنګه راشي هغه خو یو ځل را رسېدی نه شي. ښه خبره دا وه چې دوه ورځې درې ورځې مخکې زنګونه وال شوی وي او امتحان دپاره بیا سړی راغلی وي. نو د امارت اسلامي د لوړ پولو چارواکو نه مې هیله دا ده چې د افغانستان ولسونو ته د په درنسترګو وګوري، د دوی هغه تعلیم د په درنسترګو وګوري، خ او فعال اشخاص دې په وظیفه باندې وګوماري ترڅو حق حقدار ته ورسیږي.
د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د میاګان د کلي د حیات الله په نامه، زموږ په کلي کې چې مریض پیدا شي سو ډاکټر چې رسو هغه پر لارې باندې مړ شي، لارې مو خرابې دي، سړکان مو خراب دي، ډاکټر نه لرو، کلینیک نه لرو، د غرضو لرو چې زموږ ته کلینیک منظور شي او خدې نه لرو زموږ ته منظور شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د خبرونه دویمه نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د لوبې له ډګره او تاندې څنګه خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونه ته. د طالبان حکومت وایي چې لنن شنبې څخه د پاسپورت ویش په موقت ډول ځنډولی دی. د کورنیو چارو وزارت له لورې له خپرې شوې خبر پاڼې سره سم د نوو پاسپورټونو د ورکولو پروسې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډولې ده، او هر کله چې تخنیکي ټومونه وسایل ترمیم کړي د پاسپورټ د ویش بهیر به بیرته پیل کړي. له بلې خوا د پاسپورټ ریاست د پاسپورټ د ورکړې د ځنډ په اړه ویلي، د دې لپاره چې هره ورځ له 400 تر 500 پاسپورټونه په مرکزي اداره کې وشل کیږي، نو ماشینونه د وخت په تیریدو خپل اصلي کیفیت له لاسه ورکوي او بیرته رغولو یا بدلولو ته اړتیا پیدا کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته څو ځلې د پاسپورټ توزیع ځنډول شوی، او دا په داسې حال کې ده چې اوس تر بل هر وخت ډیر خلک هڅه کوي چې پاسپورټ واخلي. د کابل ښار په 15مه حوزه کې نن سهار 14 وشوه. د کابل امنیه قمندانۍ په دې پیښه کې دریو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده. د امنیه قمندانۍ وایند خالد زدران رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې 14 د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې 14 مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي وو. د دې برید مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي میشل ټلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپل ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. میرمن میشل د غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. موږ له نړیوالې ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقصولو تورنوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 70 کیلومتر سیمه زده کړې ده. د دې سیمو شپږ په لوهانسک کې دي. لوهانسک، خرسون، زاپوریژیا او دونیتسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې روسي په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړي دي.
The Lobo, Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل او نې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روانه خبرونه کې مو بیلابیل مسایل درته راټول کړي دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمزي سره خبرې ولرو. د غشان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالۍ پای ته رسیدلې دي، خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیر د نړۍ د شلوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شلوریزو لوبو د توپ چونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیرې وي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي. هاخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګا کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې. داسې